دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه نظرانه یوسف زیم تاسو ته د امریکا غږ آشنا رادیو زمونږ د خبری خبرونی سره هرکلی وایم درنو اوریدونکو
پام وکړئ د دې وخت خبرونو ته د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب وایي لنډمهاله سولې ته د رسېدو په ځای باید په دایمي ثبات فکر وشي. هغه پرون یکشنبه مارچ 8 په کابل کې د امن او ثبات په نوم په کانفرنس کې وویل چې اوس د سولې ټینګېدو لپاره یو بې ساری فرصت رامنځته شوی دی. د محب په وینا د طالبانو سره روان مذاکرات موقته سوله راوستلی شي، خو په وینا یې د دایمي ثبات لپاره لازمه ده چې د جګړې ټول اصلي لاملونه پیدا شي. په دغه کانفرنس کې د ډیورنډ فرضي کرښې د هغه غاړې نه د خیبر پختونخوا او بلوچستان یو شمیر پښتنو مشرانو پکې هم ګډون وکړو. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي د افغان سولې پروسې په اړه د وړاندې شوو تھرو څخه باید ویره ونه لرو. عبدالله د یکشنبې په ورځ په کابل کې د ښځو د نړیوالې ورځې په لمانځنې په یوې غونډې کې وویل د افغان سولې په تړاو وړاندې شوو تھرو باندې باید خبرې وشي او هغه څه پکې ولټول شي چې افغانان یې غوښتونکي دي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس هغې طرحې ته چې د افغان سولې بهیر په اړه زلمی خلیلزاد د افغان چارواکو او سیاسي مشرانو سره شریکه کړې په اشاره وویل هغه طرحه چې اوس مطرح شوې ده د سولې پروسې د ګړندیتوب لپاره د یوې نظریې په توګه وړاندې شوې. دا د ملي مصالحې د شورا د رئیس په توګه د ټولو اړخونو سره شریکوم. د بلخ امنیتي چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو په برید کې 8 افغان امنیتي سرتیري وژل شوي او 4 ټپیان دي. د بلخ د امنیه کمانډاني ویاند عادل شاه عادل پرون یکشنبه مارچ امریکا غږ ته وویل چې طالبانو تیر شپه د یاد ولایت د نهر شاهي ولسوالۍ په ترکمنیا شهرک کې په وی امنیتي پوسټ برید کړی دی. نوموړي زیاته کړه طالبانو تیر شپه حمله کړې وه، 8 تنه امنیتي ساتونکي وژل شوي دي، 4 نور زخمیان شوي دي. په دغه حمله کې طالبانو ته مرګ ژوبله غوښتی ده، تر اوسه د کیک شمیر لا نه دی معلوم. په همدې مهال یوې امنیتي سرچینې د نوم نه خبرېدو په شرط امریکا غږ ته وویل چې په دغه برید کې 12 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي او 4 تنه نور ټپیان شوي دي. د مالیه وزارت وایي د فراه ولایت په ابو نصر ګمرک کې د تیر ورځې د اور لګېدنې له کبله د نفتي موادو درې ذخیرې، 2 ارادي موټر او یو اراده خالي خاور موټر سوځېدلی دی. یاد وزارت وایي چې د فراه ولایت د ګمرک پرسنل د هاسو لکبله ټول باروونکي او تش موټرونه د حادثې د سیمې ایستل شوي دي او د فراه ګمرک ته هیڅ ډول زیان نه دی اغوښتی. د یادونې وړ ده چې اور لګېدنه د 100 ساعتونو وروسته د افغانستان او د ایران په همکارۍ مهار شو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په دغه ملک کې د کورونا وایرس ضد واکسین د تطبیق د بهیر له پیل نه بیا تر دا مهاله 1.5 زره روغتیایي کارکوونکي واکسین شوي دي. یاد وزارت پرون د یکشنبې په ورځ باندې ویلي چې په دغه ملک کې روغتیایي کارکوونکو د امنیتي سکتور او رسنیو کارکوونکو ته د واکسین ورکولو بهیر په چټکۍ سره روان دی. د روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس یوازې په 13 اونۍ کې 233 روغتیایي کارکوونکو ته واکسین ورکول شوی دی او په وینا یې زرګونه امنیتي سرتیرو ته هم واکسین ورکول شوی دی، خو د کیک شمیر لا تر اوسه نه دی معلوم. په افغانستان کې په هند کې د جوړې شوې کرونا واکسین تطبیق د رواني کب میاشتې په 5 نیټه پیل شو. د امریکا د سنا مجلس غړو چې د 1.9 ټریلیون په اندازه د کرونا د وایرس تمرستو لایحه منظوره کړله، دا لایحه پرون د شنبې په ورځ منظوره شوه. د سنا په مجلس کې ټول دیموکراتانو د لایحې په طرفداري او ټولو جمهوري غوښتونکو په مخالفت کې رای ورکړه. د ولسمشر جو بایدن د لاسلیک وروسته د لایحه په قانون بدلیږي چې د مخې به اکثریت په شرایطو برابر امریکایانو ته د 1 تن په سر $1200 ورکول کیږي او همدارنګ به هغه کسانو ته په اونۍ کې $300 ورکول کیږي چې د کرونا د وایرس له وجې کارونه تړلي دي. ټاکل شوی چې د دوشنبه په ورځ د هغه سپین پوستې پولیس ته محاکمې د پاره منصفه پلاوی وټاکل شي چې د افریقایي اصله امریکایي جورج فلوید په قتل تورن دی. فلوید تیر کال د مې په میاشت کې په میناپولس کې د پولیسو د زور زیاتی له کبله مړ شو. د نړۍ د عیسایانو د رومن کیتولیک فرقې پیشوا عراق ته د خپل درې ورځني سفر په پای کې نن پرون د یکشنبې په ورځ د هغه ملک په شمال کې د رنګ شو کلی سګانونه لیدنه وکړه او د محلي عیسایانو سره یو ځای عبادت وکړو. په موکړې د دغه رپورت خلاصې ته چې زموږ همکار سید سلیمان شایتا صدر اوروي.
پاپ لومړی د عراق شمالي ښار موصل ته ورغې او د هغو رنګ شو تاریخي کلیساونه لیدنه وکړه چې ویل کېږي د داعش د وسلوالو لخوا ویجاړې شوې وي. پاپ له خپلو پیروانو سره د دغه ښار په یوې تاریخي څلورلارې کې په یوې دعایا جلسې کې ګډون وکړ. د موصل ښار چې د څو کلونو پورې وسلوالو په لاس کې و، په عراق کې مهم او پیاوړی مرکز ګڼل کېده. پاپ په خپله دعا کې د جنگ قربانیان یاد کړل او د هغو د ارواحو لپاره دعا وکړله. وروسته په عراق کې د عیسایانو یو بل تاریخي ښار قرقش ته ولاړ. دغه ښار هم څو کاله د اسلامي دولت په ښار کې د عیسویانو د ایمیکولیټ کانسپشن یا د خارق العاده حمل تاریخي کلیسا هم په جنگ کې ړنګه شوې. پاپ له غرمې وروسته د اربل ښار ته ورغې او دغه ښار په سټیډیم کې د تقریبا 10,000 کسانو سره یو ځای عبادت وکړ. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
درنو اوریدونکو دا و د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو اوریدل په موکړی د خبرونې لومړی رپورت ده.
د ملي امنیت د شورا سلاکار وایي چې یوازې طالبان سره سوله په افغانستان کې د تلپاتې سولې سبب نشي کېدی. خغلی موهب د سولې او امنیت په اړه په کابل کې ویډیو شوې کانفرنس ته وویل چې د تلپاتې سولې ټینګېدل سیمې او پاکستان سره هم سولې ته اړتیا لري. دغه کانفرنس ته د پاکستان د خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونه هم یو شمېر سیاستوالان رابلل شوي وو. په موکړی د اکرام شینواري د رپورټ ده.
د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د چهارشنبه په ورځ کابل کې د سولې او امنیت په اړه یو کانفرنس ته په وینا کې ویل چې افغانستان او سیمه کې د سولې ټینګېدو لپاره یو لوی تاریخي فرصت رامخته شوی او دا فرصت کولی شي د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو روانې خبرې په افغانستان کې د یو نوي تشکیل سبب شي. خو ښاغلی محب ویل چې وادي طالبانو سره سوله په افغانستان کې تلپاتې سوله نشي تضمینولی.
د پایته کې کېږي خود هغه د ساتل د لپاره لوی فکر ته ضرورت دی. هغه فکر چې واقعیتونه په نظر کې ونیسي. زمونږ جګړه ایواز داخلي نه ده. کدا چیرته افغاني جګړه وای مونږ بار بار ویل دي چې دا هر کال ختمیده او بل کال ته بیا د سره شروع کیږي. د دې تر شا لوی عوامل دي.
خغلی محب ویل د طالبان سره د سولې ترڅنګ باید د پاکستان سره هم سوله وشي. دغه دوه ورځنی کانفرنس ته د پاکستان د خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو څخه هم یو شمېر سیاستوال بلل شوي دي. کانفرنس ته د سرحدونو او قومونو د چارو وزیر محب الله سمیم د پاکستاني سیاسي مشرانو څخه وغوښتل چې د روان تاوتریخوالي بندېدو لپاره دي له خپل اثر او رسوخ څخه کار واخلي.
ترنو مشرانو تاسو ته بهتره معلومه ده څوک چې موږ وزن یا موټر بم کوي یا انتحاری کوي یا پلار کې ماین راته دي. دوی کومه فابریکه نه لري چې دوی په یو کې بم جوړ یا موټر بم پکې جوړ یا په غو کې انفجاري مواد جوړ. دا موږ تاسو ته واضح معلومه ده چې دا چیرته جوړي، دا څوک ورکی، دا څوک را لیږي چې ماوته ور باندې وژن. نو له دغه فرصت نه په استفادې سره په دې باندې باید کار وکړو، په دې باندې وغږیږو څو د دغه بلا مخنیوي.
هم دې کانفرنس د سولې د علي شورا مرستیال حجی دین محمد ویل چې نه یوازې افغانان د نامنې او تاریخوالي قربانیان دي، بلکې دغه پروینا ټوله سیمه د دغه مصیبت سره مخ ده چې د خلاصون لپاره ګډو هڅو ته اړتیا ده.
لکه څنګه چې مهم څه ویل دا مشکل چې دا د یوازې د افغانستان یا د دغه جغرافي محدود برخې مشکل نه ده، مشکل د ټوله ده. نو په دې وجه باندې اوس د هر لارې چې لټول کیږي نو په دې به سر لټو چې دا مشکل څنګه حل شي چې ګټه ټولو ته ورسیږي، توان شي ټولو ته رسیږي چې ګټه ټولو ته ورسیږي.
د پاکستان د خبر پختونخوا د ایالت دوامي نېشنل ګوند یو مخکخ مشر حجی غلام احمد بلور د کانفرنس په وینا کې ویل چې رواني غمیزي لامل پر دې کې چې پښتانه وسیږي زیانمن شوي دي.
د پختون خبره کوم دا پختون چې هر ځای دنیا کې وسی او هغه پاکستان کې، کندستان کې، امریکا کې، یورپ کې، چین کې، جاپان کې، روسي افغان کې.
د پاکستان د بلوچستان د ایالت د پختون ژغورنې د غورزنګ یو مشر ملک عبدالمجید کاکر کانفرنس ته په خپله وینا کې په افغانستان او پختونو سیمو کې د طبي زیرمو پراخښتون یاد کړ او ویل چې افغانان په ځای کې د امدی لپاره وژل کیږي.
د دې حاصل وجوهات دا دی چې پښتون او افغان ملت دا یو ډېر مالدار زرخیزه مزکله دی. د دنیا د نړۍ د ګرد دنیا سترګې دلارو بار افغان پر وطن باندې دی دته چې جنگ دی دته مهاشي جنگ دی چنن د پښتنو نن زموږ من دی نن زموږ خواند محفوظ نه دی دا د پښتنو کلتور نه دی چنن زموږ پنجری نن زموږ ځوانان زموږ تعلیم یافته ځوانان خلق وزنی پڅه وزنی پدې وزنی چې پښتون پښتون قوم افغان ملت دی دولت لري
دا د ورځنی کانفرنس د افغانستان د سرحدونو او قومونو چارو د وزارت په نوښت جوړ شوی او ټاکل شوی چې د دوشنبه په ورځ به د یوې اعلامیې په خبرولو سره پای ته ورسی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
روس ته له هغه چیننګرهار کې د انیکاس ټلویزیون درې خزینه کارکونکو وجلې شوې د خبريالانو ژوند ته ورپېخ کوخونه نور هم زیات شوې او دغه قضیه د سړین لپاره یو پلاوی هم جلال آباد تر رسیدلې فاموکړی زموږ د همکار زبی الله غازی رپورت ته.
ننګرهار کې د خبريالانو د بد وضعیت او ورستۍ وژنو په اړه له کابل راغلي پلاوی په لټنې پیل کړي او وایي د رسنیو د کارکونکو د امنیتي خوندیتوب لپاره به هڅې کوي. په پلاوی کې د ملي امنیت عمومي ریاست کورنۍ او چارو وزارت او خبريالانو د پیډراسیون استازي راغلي دي. عبدالمؤید هاشمی د دفاع کمیټې مشر او حجت الله مجددي د رسنیو د پیډراسیون غړی.
قناعت زموږ لا تر اوسه نه حاصل شوی. هیله لرم زموږ قناعت حاصل شي. د پیښو اصلي عاملینو ته باید رسنۍ او خبريالان لاسرسی ولري او د دې قناعت حاصل شي.
دغه اخرنه پیښه زموږ که اساس د کار دی، مګر هغه په خونه پیښه هم چې رامنځته شوی او هغه څنګه چې باید سره شوی او نه دې سره شوی مختلفو مسؤلینو سره مو خبرې وکړ.
له کابل راغلی پلاوی له ملي امنیت امنیه قومندانې او انیکاس ټلویزیون څخه په لیکلې بڼه غوښتي چې د انیکاس پر خزینه کارکونکو د ورستي بریت او دغه قضیه کې د ورستي او انکشافاتو په اړه معلومات ورکړي. دا پلاوی په داسې وخت کې راځي چې امدا څلور ورځې مخکې وسلوالو جلال آباد کې د انیکاس ټلویزیون درې خزینه کارکونکو وژلې. تیر ورځ په امدی خبرګون کې د انیکاس ټلویزیون شپږو کارکونکو چې د خبر د برخې مشر هم پکې شاملو له دندو استعفا وکړه. د انیکاس ټلویزیون مشر انجینر زلمی لطیفی
په کاری ماحول کې په ټولو ځایونو کې نو دوی ته موږ هغه استفاګانې منظور کړې، ځکه چې مثبت ځواب موږ دوی ته نه لرو. لیکن والي صاحب ویلي چې دغه مشکل زه حلوم، به موږ یو زیات لاړو، هغه دوی ته د امنیت ډاډ ورته ورکړ او وروسته د هغې نه دوی خپلې استفاګانې بیرته واخیستې.
ننګرهار کې خبريالانو ته ورپیخو غواخونو د رسنیو ګڼ شمیر کارکونکو اندیښمن کړي او وایي دوی خوندي نه دي. د پښواک اجانس خبريال یوسف ظریفي:
زه د یو خبريال په توګه په اوسنی وخت کې لډیر ستونزې امنیتي غواخونو سره مخ یم. حتی موږ نشو کولای چې د یو ریپورت په سیل کور بهر وځو، دفتر ته لاړ شو، کار زیاتره وخت له کور کوو.
په تیرو څو میاشتو کې د رسنیو لس کارکونکو وژل شوی او اتلس نور ټپیان شوی دي، خو د کمو پیښو مسؤلیت وسلوالو ډلو منلی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا د سنا مجلس د 1.9 ټریلیون ډالرو کمکی بودیجه تصویب کړه. د بودیجې ته ټولو دیموکراتانو موافقه او جمهوری غوښتونکو مخالفه رای ورکړه. په موکړی د رپورت ته
میشیګان او لوزیانا د امریکا د هغو ایالتونو څخه دي چې د کووید 19 محدودیتونه کموي. دواړو ایالتونو د رستورانتونو او نورو سوداګرۍ لپاره د افرادو لپاره لګیدلي محدودیتونه کم کړي او په عامه او سرپټو ځایونو کې د پخوا په نسبت لوی غونډو ته اجازه ورکړې ده. د میشیګان دیموکرات والی کریچمن وایټ مروي:
د افرادو د زیاتیدو په اړه هغه طرز عمل چې په دې حکم ذکر شوی، مونږ ته بلا هم دا توان راکړي چې د عامې روغتیا ساتنه وکړو. مونږ به په ډیر پام سره د وایرس نوو شکلونو ته پام کوو او د ساینس او معلوماتو له مخې به چلند وکړو.
د ټکساس ولی ګریک ابوت په دې ایالت کې د ماسک اغوستلو حکم لري کوي. دا د متحده ایالاتو تر ټولو لوی ایالت دی چې د ماسک اغوستلو امر لري کوي، کوم چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په موخه صادر شوی وو. د ټکساس ولی ګریک ابوت وایي
افیکټیو نیکست وینزډي
د راتلونکو چهارشنبه څخه د هر ډول سوداګرۍ لپاره اجازه ده چې خپل کاروبار سل په سل کې پیل کړي. په دې کې په ټکساس کې هر ډول کاروبار شامل دی. همدارنګه زه په ټول ایالت کې د ماسک اغوستلو امر پای ته رسوم.
په ټکساس کې هټیوال د رستورانتونو مالکین او پیرودونکي مختلف عکس العمل لري. د ټکساس اوسیدونکي وایي
We're so excited. I am going to require that all customers do
زه غواړم زموږ ټول پیرودونکو ماسک اخستلو ته دوام ورکړي، او که دوی غواړي چې په دې حق له ما سره باس وکړي زه به احترامن ورته وایم چې زما د دکان نه وځي.
زه به د ماسک اخستلو لپاره د خپل دوکان په کړکۍ کې وساتم او هیله لرم چې ټول مشتریان تعقیب کړي. دا چې که چا ماسک اغوستی نه وي زه به د دوکان وباسم نو زما ځواب نه دی، خو مګر زه له دوی څخه به ډیر لري ودرېږم.
جمهور رئیس جو بایدن د ماسک د لری کولو پر ضد خبرداري ورکړی دی.
زه فکر کوم چې دا یو لوی غلطي ده. وګورئ، زه امید لرم چې هر څوک تر دې وروسته پوښتنه وکړي دا ماسکونه بدلون رامنځته کوي. موږ دې ته نږدې شوی چې د دې ناروغي وضعیت په بنسټیز ډول بدل کړو، او وروسته خبره موږ باید د وروسته پاتې خلکو په شان فکر کول چې ګواکې دا ناروغي ختم شوه، هر څه سم دي، ماسکونه وباسو او دا باید هیر کړو. اوس دا مهم دی.
په عین وخت کې د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکزونو چارواکي وایي چې ملت سختونه په مخ کې لري. ډاکټر روچلی والانسکی د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز مشروي
راتلونکي درې میاشتې مهم دي. زه د تاسو څخه غوښتنه کوم چې د خپل ملت د روغتیا او خپل عزیزانو د ساتنې لپاره جوړ فکر وکړي. کچېری وي او کنه، د افرادو او ټولنې په توګه موږ لا هم کولای شو چې د خپل ځان او د نورو د خوندي ساتلو لپاره د عامه روغتیا سم اقدام په پام کې ونیسو.
هغه وایي په داسې حال کې چې په امریکا کې د ناروغۍ پیښې مخ په کمیدو دي، د ویروس نوې بڼې هم رامنځته کیږي، او له دې سره کیدای شي عادي ژوند ته د یو شمېر ایالتونو د بیرته ستنېدو پریکړه د هیواد د بریا مخه ونیسي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د نړۍ د عیسایانو د رومن کیتولیک فرقې پښوا پاپ فرانسیس د عراق په شمالي خار اور کې د عبادت او په جمع د دعا په محل د مختلفو ادیانو د پیروانو ترمنځ د سولې او امن په فضا کې د ژوند کولو او تحمل خاص وکړو. د امان نه د امریکا غږ د خبريال رپورت زمونږ د همکار سید سلیمان شانه اوري.
د شنبه په ورځ د عراق ته ور تاریخي خار ته د پاپ سفر چې د حضرت ابراهیم علیه السلام د زیږیدنې ځای دی خورا زیات اهمیت لري. هغه د عراق د مختلفو ادیانو او مذهبي فرقو له پیروانو سره یو ځای دعا وکړله، او وروسته یې په خپل خطبه کې ویل چې د جنگ او ټیرریزم په وجه د عراق ټولو خلکو ربړ او زیار ګاللی. مسلمانانو تر څنګ عیسویان او یهودیان هم حضرت ابراهیم علیه السلام د الله تعالی پیغمبر او د درېواړو ادیانو د پیروانو د پلار په صفت پیژني. پاپ خپل وینا کې د عراق د خلکو ترمنځ متقابل احترام او برداشت په ضرورت تاکید وکړ، او د نورو په مقابل کې د تشدد نه ډک مذهبي تعصب او کرکې غندنه وکړله. پاپ د اور د ښار تاریخي آثار هم وکتل. دغه ښار د بشریت د تمدن زانګو ګڼل کیږي. په عراق کې د اوږده خونړي جنگ او وسلواله شخړو له امله دغه هیواد ټولنیزې زیربناوې ړنګې شوې دي، او د خلکو ترمنځ د پیړیو زړې اړیکې هم خراب شوې دي. پاپ خپل خطبه کې ویل چې خصومت، تعصب او تشدد د هغه چا په زړه کې ځای نه نیسي چې واقعا په دین او مذهب باندې عقیده ولري، بلکې په حقیقت کې دا له مذهب او دین سره جفا ده. پاپ چې په ایټالوي ژبه غږېده خبرې په عربي او انګریزي ترجمه کېدلې.
And as believers we must stand silent when we see terrorism, when terrorism takes hold of religion for its own gain.
موږ د عقیدې خوندان یو، او باید چې د خپل عقیدې سره سم کله چې ګورو چې تشدد او ټیریزم قبضه کوي نو باید چې چوپه خلو او خاموش پاتې نشو. دا زموږ د ټولو مکلفیت دی چې د شر د تبا کولو لپاره لاسونه سره ورکو. اجازه نشو ورکولی چې د الهي انوارو په ځای داسې تورتم او تاریکی حاکمه شي لکه چې موږ یې دا وخت په دې هیواد کې ګورو. جنگ، تشدد او ټیریزم له تورتم نه سوا بل څه د خلکو په برخه کړي نه دي. په 500 کاله پخوا د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د وسلوالو لخوا د عراق د یزیدي فرقې د پیروانو د ډلې زو وژنو ذکر وکړ. یزیدی سړي خزه ځوانان او ماشومان له خپل کورونه په زور او جبر راوېستل شو، د غلامانو په څیر وپلورل شو او د تشدد ښکار شو. موږ باید حتمن د راتلونکي په اړه هیله من او خوشبین اوسو، خو اوس هم یو شمېر کسان شته چې دا ډول ناوړه اعمال سرته رسوي. ځینې خلک اوس هم په اسارت کې اوسیږي او نشي کولای چې خپل کورونو ته ستانه شي. موږ د دغو خلکو د ازادۍ لپاره دعا کوو. هیله او ارزوم دا ده چې د عراق په شمول په هر ځای کې د دین او مذهب د ازادۍ احترام وساتل شي. پاپ فرانسیس چې د تیرو څو کلونو په دوران کې په دوامداره توګه د عراق د عیسویانو سره خپله همدردي څرګنده کړې، کوشش یې وکړ چې د سفر په دوران کې د هغوی مړاوې شوې روحیه بیرته راژوندۍ کړي. د 1922 لمریز کال په پسرلي کې په عراق کې د جنگ له پیل کېدو تر مخه د عیسویانو نفوس 1.5 میلیونه و، خو د یو تازه اټکل له مخ دا وخت یوازې 300 زره عیسویان په عراق کې پاتې دي. پاپ د عراق د شیعهګانو پر حکومتي او مذهبي مشرانو باندې غږ وکړ چې د عیسویانو په شمول دغه هیواد د اقلیتونو د سر او مال ساتنه وکړي. د داعش د وسلوالو نه علاوه وسلوالو عراقي شیعه ملیشو هم د عیسویانو او یزیدیانو په کورونو او جایدادونو باندې قبضه کړې او څو واره پرې حملې کړې. پاپ د عراق د موصل په ښار کې د هغو مسلمانو ځوانانو او رضاکارانو د حالو ځلو ستاینه وکړه چې د خپل جماعتونو د رغولو ترڅنګ له محلي عیسویانو سره د کلیساګانو او عبادتخانو پر غولو کې مرسته کوي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپرېږي. اورېدلې مه هېروئ.
یو شمیر افغانان چې د امریکا له پوځ او حکومت سره کار کړی یا کوي معمولا د ترګرو ډلو له خوا په نخښه کړی شوی دی. دوی او کورنۍ له خطر سره مخامخ دي. د امریکا د حکومت او کانګرس د ګډ کار په پایله کې یو شمیر افغانانو د خاصو مهاجرتي ویزو له طریقه امریکا ته راغلي دي، خو دغه پروګرام په ورستیو کې د یو ډول خندونو او زندونو سره مخامخ شوی دی. فاموکړې په دې اړه دا انوشمن اپټي د رپورت پښتو ژباړې ده.
اجمل افندی او محمد سالم عزیزی څو کاله په افغانستان کې د امریکایي اداراتو لپاره کار کړی دی. خو د دې کار په نتیجه کې هغوی د طالبانو او نورو تروریستي ډلو له ګواښ سره مخ شول. تر هغه ډلې هر هغه افغان چې د بهرنۍ حکومتونو لپاره کار کړی وي خیانتکار او کافر ګڼي او د هغه او د کورنۍ د وژلو ګواښ یې کوي.
نو ما هم ډیر اخطارونه او ډیر مشکلات ول دل مستقیم او غیر مستقیم اخطارونه موږ ټول تر کورسی او هر همکار ته زما هر بل ایسایوی ترجمان ته
افراد کې به نیروهای نظامی امریکا در افغانستان ایفای وظیفه نمودن در خدا راحت احساس و امن احساس نمیکنن.
اجمل او سالم د هغو څه باندې 15,000 افغانانو په ډله کې دي چې د امریکا د مهاجرت ځانګړې ویزې ته درخواست ورکړ او بیا وروسته متحده ایالاتونو ته کډه شول. د افغان همکارانو د ساتنې د مادې له مخې چې د امریکا د کانګرس لخوا منظور شوه، د امریکا خارجه وزارت ته خاص صلاحیت ورکړ شو څو هغو افغانانو ته چې له امریکایي ځواکونو سره مرسته کړې وي او ژوند یې په خطر کې وي ځانګړې ویزه ورکړي. احتمالا چې د دې پروګرام څخه به شپږ ویشت زره 1500 افغانانو تر اوسه ګټه پورته کړې وي، خو په دې وروستیو کې یاده پروسه د کورونا ویروس له امله ځنډنې شوې ده.
د سیوی پروګرام د داسې ډیزاین سوی چې دوه کاله به له امریکانو سره کار کوي او پس له دوه کلو کولی شي چې خپله اپلای وکړي دې پروګرام ته او نه نورې میاشتې د اداري پروسس لپاره دا ضرورت لري. ولې متاسفانه افغانستان کې په اوس وخت کې دا نه میاشتې د اداري پروسس لپاره له درې کلو هم ډېر وخت نیسي.
د 2020 کال په مارچ میاشت کې کورونا وایرس ټول نړۍ وځپله او په افغانستان کې د امریکا قونسلګری د 11 میاشتو لپاره د ویزه د ترلاسه کېدو مخامخ انټرویوګانې یا مرکې بندې کړې. د کار ایس ای وی پروګرام سخت زیانمن کړ، که څه هم اوس مرکې بیرته پیل شوې خو د مرکو شمیر محدود دی. د امریکا خارجه وزارت وایي د هغو کسانو مرکې چې د کورونا وایرس له امله ځنډیدلې د نورو متقاضیانو په نسبت به لومړیتوب ورکړل شي. د مهاجرینو لپاره د یوې موسسې بنسټ ایښودونکې کاتی اوکلان وایي چې د ویزو په ورکړه کې د ځنډ له امله د ایس ای وی د زرګونو متقاضیانو ژوند له لوی خطر سره مخ دی.
We know that many are in hiding. We've heard from
مونږ پیږو چې ډیرو ځانونه پټ کړی دي. مونږ د خپل او نورو سازمانونو لاري اوریدلی دي چې ډیر متقاضیان د مرستې زاری کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د امریکا غږ د پښتنې په جواب کې وویل چې حکومت د هغو افغانانو او د هغوی د کورنۍ ملاتړ ته ژمن دی چې له امریکا سره همکاري کړی ده.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د برما په ودو د فبروري د میاشتې په لومړۍ نیټه د هیواد د ملکي حکومت په خلاف کو د تا وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په یو لیکل شوی وینا کې ویل د برما د نوي انتخاب شوی پارلمان د ټاکل شوی ناست نه د مخه د برما په ودو د دولت د مشاور آنګ سان سوچی په شمول د ملکي حکومت د مشرتابه ګڼ شمېر غړي او جمهور رئیس وین می انت د مدني ټولنې مشران خبر اعلان او د بشري حقوقو فعالان توقيف کړل. موږ ته څرګنده ده چې دغه کودتا وا او موږ به لاسترزنی کیننو. دغه کودتا کوشش کوي چې د برما د خلکو هغه اراده رد کړي، په داسې حال کې چې د 2020 کال د نومبر د میاشتې د انتخاباتو په وخت کې څرګنده کړي وو. جمهور رئیس جو بایدن د کودتا په عکس العمل کې یو اجرایی فرمان صادر کړ چې په برما کې د حالاتو په ارتباط شتمنی کنګل کوي او د کودتا په ارتباط بندیزونو ته اجازه ورکوي. په نتیجه کې د خزانه وزارت د برما په یو شمېر چارواکو او مستقلو مرکزونو باندې بندیزونه ولګول. د نوې اجرایی فرمان په نظر کې نیول سره د امریکا د خزانه وزارت د بهرنیو چارو د وزارت سره په مشوره په کودتا کې په داخلو لسو تنو او په درو مرکزونو چې د پوځي میکانیزم ملاتړ کوي بندیزونه ولګول. د بندیزونو په لیست کې شامل کسان د برما د نظامی قواو لوړ رتبه قومندان مین اونګ لونګ، د دمرستل سو وین، د جمهور رئیس لومړی مرستل او متقاعد تورن جنرال مینټ سوی، تورن جنرال سین وین، تورن جنرال سو توت او تورن جنرال ای انګ چې د ټولو کو دتا کړی دی. جنرال میتون او ایډمیرال تین اونګ سان، تورن جنرال ای وین او او تورن جنرال اونګ لین وی. د میانمار د یاقوتو تشبث د میانمار امپیریال جات شرکت لیمیټډ او کانسری شرکت لیمیټډ باندې بندیزونه لګول شوی دی، ځکه غونډ شوی فرې شرکتونه خاوندان دوی چې د برما پوځي کنټرولوي. د بندیزونو په لیست کې د شاملېدو په نتیجه کې د معارف شو مرکزونو او کسانو ټول شتمنۍ او په شتمنیو کې ګټې چې د امریکا په قلمرو کې وي یا د امریکایي کسانو په مالکیت یا کنټرول کې وي کنګل شوي دي، او امریکایي کسان به د دوی سره په ورکړه راکړه کې بوخ نشي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن وویل په خاصه توګه د دغو بندیزونو هدف د پوز وسانی یا پخوانی غړي دي چې د برما په دیموکراتیکه طریقه انتخاب شوی حکومت پر راپرځولو کې مخکخه ونډه اخست ده. دوی د برما اقتصاد او خلک هدف نه ګرځوي، او موږ پوره تفصیل ورکړی دی چې د دې ډاډ ورکوو چې موږ د برما د خلکو په بشري بد ورځ باندې نور څه نه ور اضافه کوو. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سره مخاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
درنو اوریدونکو تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلې وي. ته خدای پامان.